سلامونه وخت سحر لس بجې سوې د مشال ریډیو په بلګړی کې مرزا عبدالحی کاکړ یو ځل بیا هرکلی کوم. په جنوبی وزیرستان کې ډرون د القاعده د دوو مهمو غړو په ګډون لس کسان وژلي دي. په کوزورکسو کې په بمی چاودنه کې هم د لس کسانو وژل کېدل. په بلوچستان کې په ځینو ضلعو کې د پولیو د کمپاین ځنډېدل. د پاکستان طالبانو او حکومت ترمنځ د تجویزو خبرو اترو جاج هغه څه دي چې په روانه ګړۍ کې به درته وړاندې کړو. خو پیل به له خبرونو وکړو. وړاندې کوي یې بشیر کوار.
لومړی د خبرونو سرټکی. جنوبی وزیرستان کې یو ډرون برید کې دوه القاعده مشران وژل شوي دي او رګدو جنسي کې وی بم چاودنې لس کسان وژلي. د بلوچستان په پنځه ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین ځنډول شوی. افغان حکومت افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د ماشومانو د وژلو په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ تایید خو نړیوالو ځواکونو دا رپورټ رد کړی. د خبرونو تفصیل. بیګا جنوبی وزیرستان کې په یو ډرون برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي چې د چارواکو په وینا دوه تنه یې د القاعده وسله والې ډلې مهم غړي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا د بوبړ په سیمه کې شوي دي برید کې د دغه دوه وژل شوو القاعده غړو څخه یو یې د چاودېدونکو موادو ماهر و. دا برید لا غي ورځ وروسته کیږي چې د وایټ هاوس لخوا د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای د مشري لپاره نومول شوی جان برینن د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ترهګرو خلاف د ډرون بریدونو دفاع وکړه. یاد دی چې پاکستان د ډرون بریدونو خلاف غږ پورته کړی او وایي چې دا د دوی د خاورې د خودمختاري خلاف دي. خو امریکا وایي د مهمو ترهګرو په نښه کولو لپاره دا بریدونه ضروري دي. دا برید له هغه څو غنټې وروسته وشو چې د رپورټونو تر مخه اسلام آباد کې یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکی امریکایي چارواکو سره د ډرون بریدونو د ختمولو لپاره خبرې کولې. په اورګزو ایجنسی کې د پرونی بمی چاودنې له امله د ورژل شوو کسانو شمېره لسو ته رسېدلې. د چارواکو په وینا د جمعې له لمانځه وروسته شوې دې چاودنې کې شپږ ویشت تنه نور زخمیان شوي هم دي. کلایا سیمه کې د دې چاودنې د قربانیانو په اړه د سیمې د صحت ادارې مشر ډاکټر نواب علي وایي د ځینو زخمیانو حالت د اندېښنې وړ دی. تر اوسه پورې د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی. نن افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه رپورټ تایید کړ چې تیرو څلورو کلونو کې افغانستان کې نړیوالو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې په سلګونه ماشومان وژلي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وان ایمل فیضی په دې اړه وایي
موږ په عمومي توګه دې ګزارش سره موافق یو او دا منو چې متاسفانه د نړیوالې ټولنې په خاصه توګه د امریکایي ځواکونو لخوا تېر لسو کالو کې کوم عملیات چې ترسره شوي دي په نتیجه کې بېګناه ماشومان وژل شوي. نړیوالو ځواکونو د خوا څخه په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو ماشومانو وژل کېدل جنجال برانګیز موضوع و چې په دې باره کې د افغانستان حکومت په وار وار خپل ږغ د دې کار خلاف چک کړی دي او دغه موضوع د افغانستان او امریکې ترمنځ د تشنج باعث هم شوی ده.
د ماشومانو د خون لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي وو چې د جګړې په مهال د سمو تدابیرو د نشوالي له وجې د نړیوالو ځواکونو په بمباره کې د نورو ملکي وګړو په شمول ماشومان هم وژل کیږي. خو افغانستان کې میشته سلو ساتو ځواکونو یا ایساف دا رپورت رد کړی او بې ځایه یې بللې. ایساف پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په 2012 کال کې په هوایي عملیاتو کې د وژل شوو افغان ماشومانو شمېره تر 2011 کال څخه څلوېښت فیصده کمه ده. د بلوچستان په پنځه ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین ځنډول شوی. پرون د بلوچستان د حکومت لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پنځه ویشتو ضلعو کې د روانې فروری د میاشتې په 13 تاریخ شروع کیدونکي پولیو ضد کمپاین ځنډولی دی. په خبر پاڼه کې د دې کمپاین د ځنډولو وجوهات نه دي ښودل شوي خو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي د ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیوالې ادارې لخوا دوی ته د پولیو واکسین نه دي ورکړل شوي نو ځکه نشي کولی چې په دغه ضلعو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین وکړي. خو د بلوچستان د چارواکو په وینا د کوټې په شمول په کلی عبدالله پشین نصیر آباد او جعفر آباد کې به دا کمپاین په خپل وخت ترسره شي. تیر کال سواد کې د طالبانو په لاس زخم شوی د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالا یوسفزی د جراحي عملیات وروسته پرون له هسپتال وویستل شوه. د برتانیا د کوین الیزابت هسپتال لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د فروری د روانې میاشتې په دوهم تاریخ د ملالا یوسفزی د کوپړې د رغونې لپاره د دوو کامیابو جراحي عملیاتو وروسته هغه کور ته لیږل شوې ده. ملالا یوسفزی تیر کال د خیبر پښتونخوا په سواد کې د طالبانو لخوا هغه مهال په سر په ګولۍ وویشتل شوه چې له سکول څخه کور ته روانه وه. طالبانو پر هغې د برید د ذمهوارۍ د منلو په ترڅ کې ویلي وو چې نوموړي د دوی خلاف تبلیغ کوه. د عراق په مرکزي برخو بغداد کې د څو بمي چاودنو له وجې خواوشا 1.5 کسان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. پرون د چاودنې په خادمیه او بابل سیمو کې چې اکثره اوسیدونکي شیعه وګړي دي وشوي. هیڅ سیوی ډلې د دې بریدونو ذمهواري نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایرانی چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د اټمي پروګرام په اړه دې د نړیوالو سختو پوښتنو جوابولو ته تیار اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې ایران خپله دا دعوه ثابته کړي چې اټمي پروګرام یې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی، نو نړیوال هغوی ته د مثبت غبرګون ښودلو لپاره تیار دي. د نوموړو په وینا که داسې ونشي نو بیا به ایران د نړیوالو لخوا مخ په زیاتېدونکي یوازیتوب سره مخ شي. جان کیری په داسې حال کې دا خبرې کړې چې د رواني فروری د میاشتې په 26 تاریخ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړو او جرمني چارواکي به قزاقستان کې د ایران د اټمي پروګرام په سر خبرې کوي. او ایران د جاسوسۍ په تور نیولې د سلواک یو شیری خوشی کړی دی. دا 26 کلن کس په 3 دسمبر کې نیول شوی او پرون د سلواک د بهرنیو چارو وزیر ویل د ایران سره د سختو مذاکراتو وروسته پرېښودل شوی. د خبرونو پای
خبرونه مو له بشیر ګواشه زخه اوریدل. په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. په جنوبی وزیرستان کې ډرون الوتکو د دوو مهم القاعده غړي وژلي دي. هلته بیا په کوزو رغزو کې به چاودنې 10 کسان وژلي او شاوخوا 6 زخمیان کړي دي.
مړی لکه مونږ ولیدو خو دې کې څه داسې وو چې هغو الله ډېر نه ځکه هغو جنازې بېګا شوي دي ولې چې هغه دوکې ښودلی کان نه وو.
افغان حکومت وایي ځینې هېوادونه له حکومت پرته د نورو ډلو ټپلو له لارې د سولې عمل پر مخ وړل غواړي.
ځینې هېوادونه متاسفانه اوس هم غواړي چې د سولې پروسه خپل په کنټرول کې ولري. دوی غواړي چې د ځینو ډلو سره افغانستان کې په دې یا هغه نامه استفاده وکړي.
په ادب کې یا په شاعرۍ کې د شاعرانه تالی او نرګسیت ترمنځ څه فرق دی؟ دا به په اونیز پروگرام بختر ستوری کې واورو. اوسم رپورٹ ترازو. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې ډرون الوتکو د القاعده دو مهم غړي وژلي دي. بیګا په سوي دي بریټ کې چارواکو د وژلو شمیره نه یادوي. هم د جنوبي وزیرستان د بوبر په سیمه کې 13 میاشت هم ډرون بریټ سوي وو چې په کې د تیری کې طالبان پاکستان د مشر حکیم الله محسود تربور ولی محمد طوفاني وشل سوي وو. تفصیل د مشال همکار راکوي.
ډیر اسماعیل خان او په سولي وزیرستان کې د خفیا ادارو او پولیټیکل انتظامیات د چارواکو د پخلی په مطابق 13 ورځ د جمعې په مسخوتن 8 بجې به او بازا امریکایي جازونو د سولي وزیرستان په غریزه او کال په سیمه بوبړک شه په یو قرباندې چکم د طالبانو صندوقولای و برید وکړلې. به هوا بازا جازونو په نوښه شوی کور دوا توغندي و د غل چې په نتیجه کې په کور کې موجود نه کا سون مړه او لور سخت پر رجلی شول او د کور دیوالونه چاتونه دمزکه سره سم سم لاسته دل دا زره یزته ویچ په وژلی کا سونکه دوا ور چنی ملمانه او نور زئی طالبان شامل دي. په بل پلو د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا یو چارواکی چنوم جوتاول او ژغری کټ کول یو خوش نه کړل. مشال ریجو تویلی دي چې د سیمه نا انتظامیا تا کوم هر ورځ نه خوفیا ریپورت را رسیدلای دی. په اغاغ شه د وژلی او قوه او د پرارژن یو شمیر څلور وشولای شوی دی. خو د درې خفیه ادارو چارواکي ویایي چې په برید کښې ټول نها کسان وژلې شوي دي، چې پکښې د القاعده دوه څنګشتیان چې کوم د ابو ماجد العراقي او شیخ وقاص الیمنی په نومونه پېژندلې شوي دي هم شامل دي. د خفیه ادارو دا چارواکي دا هم زیاتوي چې ببر د سولي وزیرستان لرې غریزه سیمه ده، شرطه چې مواصلاتي نظام ناپای دی، ځکه د دې سیمې نه سمدستي کرا او سوچا معلومات حاصلول هم مشکل وي. دوی وایي چې امکان دی چې د مرګ ژوبلې شمېر نور هم زیات وي. دا دې هم یادوي چې بې اوبازه امریکایي الوتکو د دې نه مخشې د تېرې میاشتې پنځمې شپږمې نېټې په منځنۍ شپه هم د ببر په سیمه کښې د ځایي طالبانو درې سندغولي په نقشه کړي او لس توغندي ورباندې داغلي وو، چې په نتیجه کښې یې د تحریک طالبان ستر مشر حکیم الله مسعود تربور ولی محمد طوفانی چې کوم د طالبانو د ځانمرګي ډلې کمانډر هم وو په شامل ټول نهاد طالبان وژلې شوي وو.
تاسو په جنوبي وزیرستان کې د ډرون بریدونو په اړه رپورټ اورېدلی. ډرون بریدونه د پاکستان او امریکا ترمنځ یو اختلافاتو کې یوه وجه ده. اوس د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر پروند ویلي دي جلیل جیلاني چې ډرون بریدونو کې د پاکستان هیڅ رضامندي شامله نه ده، او دا چې معامله ملګرو ملتونو ته لیږلې ده چېرته چې په دې بحث کې ژده ده. دوام کړی ده چې په پاکستان کې القاعده بیخي ختمه شوې نو د ډرون حملو ضرورت نشته. تفصیل مه له ریاض مسخل اخیستی دي.
پرون چې کومه د جمعې په ورځ د سینیټ د خارجه چارو د سټینډنګ کمیټې یوه غونډه وشوه، په هغې کې چې کله د ډرون حملو په حوالے سره خبره راغله او بیا د جمعیت علما اسلام سینیټر غفور هیدری دا تپوس وکړو چې داسې یو عام تاثر دی چې ګنې دا ډرون بریدونه د پاکستانی حکومت په رضامندۍ سره کېږي، نو هغه وایي چې دا تاثر بیخي غلط دی، بلکې موږ کله هم امریکې ته دا اجازت نه دی ورکړې او وخت په وخت زموږ د امریکې سره په دې باندې خبرې اترې چلیږي. ته زیاته کړه چې د دې د ډرون بریدونو د ادرولو دپاره د مذاکراتو د خبرو اترو نه بغیر بله هیڅ یوه لار چې کوم دی نو هغه د دې حل نشي لټولې. خو ورسره د باور ځل دي د دې خبرې هم تصدیق وکړو چې تر دې دمه څه د پاسه درې زره کسان چې په هغې کې بعضې ترهګر او بعضې عام خلک دي دا وژلې شوي دي. دغه شانتې د جلیل جیلاني دا هم وینا وه چې دا معامله یې ملګرو ملتونو ته لېږلې ده او په دې باندې بالته کې ډېر زر بحث وشي، او دا چې نړیواله ورورولي او کوم چې د بشري حقونو تنظیمونه دي نو هغې هم د پاکستانی موقف تایید کوي او وایي چې واقعي دا د بشري حقونو د پاکستانی خاورې او د ملګرو ملتونو د منډیټ خلاف ورزي ده. دغه شانتې جلیل عباس جیلاني دا هم وایي چې امریکا وایي چې د القاعده ملا ماته شوې ده، خو پاکستان دا خبره کوي چې د پاکستان نه کم از کم د القاعده مکمل توګه باندې خاتمه شوې ده، دلته کې هیڅ قسمه د القاعده غړي نشته، نو باید چې د ډرون بدون هم نور څه اخلاقي او قانوني جواز نه لري پاتې.
ریاض مسخیل له پاکستان دا دعوه ده چې القاعده په پاکستان کې ختمه شوې نو د ډرون بریدون نور جواز پاتې نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوس اورګزو ایجنسی ته پکو د کوزو اورګزو په کلایا سیمه کې پرون د بمی چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي او یو شمیر زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې برید د ریموټ کنټرول په ذریعه سوی دی. تفصیل به د مشال د همکار په ریپورټ کې واورو.
په قبایلي سیمه اورګزو ایجنسی کې د جمعې پر ورځ په شوي بامي چاودنه کې د وژل شویو شمېره لسو ته ورسېده. روغتیایي چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې شپږ دېرش کسان په نښه شوي وو. د پېښې وروسته دوه کسانو په روغتون کې سا ورکړه. په مړو کې یو سرکاري کس هم شامل دی. چارواکو تر مخه چې په نښه شوو کې د زیاتره کسانو تعلق د اورګزو ایجنسی فیروزخیلو سیمې سره دی. د سیمې د صحت ادارې مشر ډاکټر نواب علي وایي چې زیاتره زخمیانو حالت د اندېښنې وړ دی او ابتدایي علاج پس هغوی د نور علاج لپاره پېښور او د کوه روغتونونو ته منتقل کړي دي.
کوم د فرست ایډ کار او فرست ایډ ټریټمنټ ورته وشو، هغه د بعد هغه کوم سیریس بیماران وو، د مو امبولانس وی، د آرمي والا امبولانس وو، او هغو کسان بیا ریفر کړو پېښور ته. څه کسان یې پېښور ته وړو او څه یې کوهاټ ته وړو، نو تقریبا ګیاره کسان دي پېښور ته ریفر کړي دي. ټوټل دي کې دس کسان وفات شوي دي او چبیس ورکې زخمیان دي. انشاءالله ورته ښه ټریټمنټ روان دی. یو څه فرست ایډ غځي کې خپل ټریټمنټ ورته وکړو، هغه فرق
دی. د جمعې پورز دغه چودنه د کلای هډ کوارټر په مین چوک کې د مونځ وروسته د دکان دننه شوې وه. د چودنې له کبله یو شمېر ودانیو ته هم تاوان رسېدلی دی. ډاکټر نواب علي وایي چې د پریوتو ودانیو تر خاورې لاندې د راتلو په وجه ځاني زیان زیات وشولو. نوم او غږ نه ورکولو په شرط د اورکزو ایجنسی یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل چې چودنه د ریموټ کنټرول په ذریعه شوې ده. چارواکي زیاته کړه چې د چودنې ظاهري هدف عام خلک ول. د فیروز خیلو نجیب الله وایي چې په دغه پیښه سره دوی سخت غمجن دي.
ولې چې هغه دوکې حدود کان نه وو او دې کې تقریبا دوه درې کسان دي چې هغه تر اوسه پورې یخې دي هغو جنازې به نن کېږي او بېګني چې کوم وو په هغو ډېر دغه خراب شوي وو بیخي په بورو کې راوړي وو هر طرف ته عین طور دی او بس جوړګونې دي بالکل
د کوزی اورکزو ایجنسی په سرخار کلای کې چې په کوم ځای کې چودنه شوې ده نو هلته سرکاري دفترونه روغتونونه او د دې نه علاوه امنیتي مرکز هم دی. د نورو سیمو په مقابله دلته په دې علاقه کې امنیت هم ټینګ وي. په سیمه کې د سیکیورټي انتظاماتو په اړه انتظامی چارواکي وویل چې امنیت برقراره ساتلو لپاره دوی هلې ځلې نورې هم زیاتې کړې دي. د دغې پیښې پړه لا چا په خپل سر نه دی اخیستی. واضح دی چې په اورکزو ایجنسی کې د وسله والو طالبانو وړاندې پوځي عملیات هم له ډېرې مودې راهیسې دوام لري.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
د ملالی یوسفزی په اړه رپورټ لرو. اسوسیټډ پریس خبري اژانس لیکي د امریکا په اوکلاهوما ښار کې به د اپریل په میاشت کې د سوات سره تعلق لرونکي ملالی یوسفزی او د هغې پلار جاودین یوسفزی ته د روان کال د امید ایوارډ ورکول کیږي. د اوکلاهوما ښار قامی مموریل او میوزیم لخوا دوی ته دغه ایوارډ په یو تقریب کې ورکول کیږي. دا چې د ایوارډ لپاره په څه بنیاد د دوی انتخاب شوی ملیحه میرزاده زیبه واورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د سوات سره تعلق لرونکي ضیا الدین یوسفزئی او دغه لور ملالی یوسفزئی چې طالبانو په ډزو وشتلې وه د امریکا د اوکلاهوما ښار د کامی میموریل او میوزیم لخوا به د 2013 کال د امید ایوارډ ترلاسه کوي. د میموریل یا یادگار چارواکو د زیارت په ورځ ویل د 19 اپریل 1995 د اوکلاهوما ښار د بمی چاودنې 13 کال یادګاري تقریب د مخکې به ملالی یوسفزئی او د هغې پلار ضیا الدین یوسفزئی ته په 8 اپریل دغه درنښت ورکوي. په اوکلاهوما کې په یاد پخوانی چاودنه کې 1,08 کسان وژل شوي وو. اژانس چارواکو د خپلې زیاتوي په اکتوبر کې په ملاله باندې د وژونکي حملې د کوشش نه پس امریکا ته په خپل لومړي سفر کې بس ضیا الدین یوسفزئی د خپل ځان او د لور په استازیتوب دغه ایوارډ اخلي. دغه سرګندونې به له خاره په ټوله نړۍ کې نشریږي. اژانس د میموریل د مشر کاري واټکنز د خولې لیکي ملاله او د هغې پلار ته دغه ایوارډ په دې ورکوي چې د سیاسي تشدد په وخت یې د امید خبره کوله. نوموړي د زیارت په ورځ وویل د هغې انتخاب یې په دې کړي چې د څه لپاره ملاله راپورته شوې دا ایوارډ ورسره سمون خوري. دغه په خبره په خپګان او ګډوډي کې امید بیا هم ژوندې وي. د ملاله د پلار انتخاب ځکه شوې چې لور یې تعلیم حاصلولو ته هڅوله. هغه 19 کاله مخکې د جینکو یو سکول جوړ کړ چې تر اوسه یې چلوي. اژانس لیکي ملاله خپله هم د جینکو د تعلیم مبارزه ده چې تیر کال طالبانو په ډزو وویشتله. وسله والو طالبانو په هغې د برید په اړه وویل چې ځکه یې په نښه کړه چې د جینکو د تعلیم او د مغربي فکر خبره کوي. اژانس لیکي په ملاله د برید وروسته په پاکستان او نورو ډیرو هیوادونو کې سخت رد عمل ښکاره شو. هغه د علاج لپاره برتانیې ته ولیږل شوه چې تر اوسه یې علاج روان دی. د تیر خالي په ورځ یې د کوپړی آپریشن وشو. اژانس د ضیا الدین یوسفزئی د خولې لیکي لور او هغه دواړه د دې لپاره مشکور دي چې د ایوارډ لپاره منتخب شو. دغه په خبره د نړۍ د ډیرو برخونه په زرګونو کسانو ورته خپله مینه او ملاتړ ښودلی دی چې د اوکلاهوما ښار هم پکې شامل دی.
ملالی یوسفزئی په اړه مو د ملیحه میرزاده رپورټ اوریدی چې دا رپورټ د اسوسیټډ پریس خبری اژانس و. په پاکستان کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه غواړي چې په هیواد کې د امن راوستلو لپاره د طالبان لخوا د خبرو وړاندیز ومني. خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د طالبان سره په خبري کامیابی نه سي او هغه ځکه چې طالبان غواړي د پاکستان موجوده نظام جمهوریت او ادارې له منځه ولاړ شي نو پاکستان نشي کولای چې طالبان دا غوښتنه ومني. خو بیا ځینې په دې نظر دي چې کېدای شي د پاکستان حکومت د طالبان ترمنځ په ځینو شرطونو مذاکرات کامیاب شي او محل ډز بندې وسي او هغه یوازې د دې لپاره چې را روان کال انتخابات په پر امن فضا کې وسي. اسرار علم مومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
ور مورځو په پاکستان کې د اپوزیشن مشر میانواز شریف پر حکومت غږ وکړو چې د وسلوالو طالبانو لخوا د خبرو تور وړاندیز جدي واخلي. د دوی په خبره ولس لبدمنې تنگ راغلي او باید چې اوس د مذاکراتو د لارې امن پر ځای کړی شي. همدارنګه د خیبر پختونخوا حکومت هم د رواني میاشتې په 14مه نیټه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده چې په کې به له طالبانو سره د خبرو لپاره یو ګډه ایجنډا ټاکل کیږي. خو په استنبول کې پاکستانی لیکوال شاهد الیاس وای د هغه په فکر له طالبانو سره به د مذاکرات کامیاب نشي، او هغه ځکه چې طالبان غواړي د پاکستان موجوده نظام، جمهوریت او ادارې له منځه ولاړ شي، نو پاکستان نشي کولای چې د طالبانو دغه غوښتنې ومني.
زما په خیال خو طالبانو چې کوم ویل نون شرایط دي کنه، چې شاه جمهوریت به ختمیږي، پارلیمنت به نه وي، او دغه مغربي چې سیستم دی هغه به ختمول غواړي، نو په داسې طرز باندې خو زما په خیال مذاکرات ممکن نه دي.
خو بیا په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو عزیز الله په دې نظر دی چې کېدای شي د پاکستان حکومت او د طالبانو ترمنځ په ځینو شرطونو مذاکرات کامیاب شي او ډزبندي وشي. خو د نوموړي په خبره دا ډزبندي به لنډمهاله وي چې دا رنګ جوازې د انتخاباتو دوران امنیت ټینګ وساتل شي.
خو دا ده چې پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د الیکشن له مخه لږ حالات سم شي، او د طالبانو له طرفه چې کومې حمله کیږي، ترهګرۍ چې کوم واقعات شروع دي، هغه لږ کم شي. نو ګوندونه خبرې به ورسره وکړي، خو لږ صرف دا ټمپریچر کمونه د پاره درجه حرارت ته چې کوم سیاسي دا ترهګرۍ چې کوم دا واقعات شروع دي دغه کمونه د پاره به وي، دې د پاره نه شي دا ترهګرۍ همیشه د پاره ختمه شي، ان شي په دوه خبرو کې ختمه دی.
عزیز الله وایي د لنډمهاله ډزبندي د طالبانو هم په ګټه ده، ځکه چې له دې سره به هغوی ته موقع په لاس ورشي چې ځان لا نور مستحکم کړي.
بالکل، دا خو ګروپ دی باندې خو تاریخ گواه ده، مخکې هم چې کله دغه شای معاهده ورسره شوی دي، نو هغه نه بعده ډېر زبردست جګړې شوی دي او خطر شوی دي طالبانو او د پاکستان آرمی ترمنځ. نو دا خو چې دوی ته موقع ور ملاو شي، ظاهره خبره ده دوی خپل ځانونه منظم کی، دوی خپل چې کوم اصلي یا بل چې کوم سجنو ضرورت وي ورته هغه به راټول کی له مختلفو ځایونو، نو ظاهره خبره ده دوی ځانونه منظم کی او مضبوط کشي. نو اول خو طالبان هغه ته ګټه داده چې پاکستان ریاست دې ته تیار شو چې دوی طالبانو سره خبرې وکړي. خبرې اترې همیشه د پاره د دوه برابر او طاقتونو ترمنځ کېږي، او چې کله یو ریاست یو داسه وسوال ګروپ سره خبرې کوي، د مقصد داده چې ریاست هغه ګروپ د یو انټیټي د یو وجود په تور باندې تسلیمي.
شاهد الیاس وایي چې د مذاکراتو نتیجې تر هغه مخې ته نه شي راتلې تر څو چې پاکستان د خو بدو طالبانو ترمنځ فرق نه وي ختم کړي، او په افغانستان کې یې خپل د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسی نه وي پریخودي.
سلمه هیڅ قسم د پوزېټیو آوټکم امید نشته تر څو پرې چې پاکستان استابلیشمنت د 1970 نه اوسه پرې کومه پالیسی دی چې افغانستان به مونږ فتح کوو او خدا به وکړو. هغه پالیسی کې چې بیسیک چینج نه وی راغلی کنه، اے ټیمپو دے د طالبانو سره مذاکرات نشي کامیاب دي نه، ځکه چې پاکستان به خپل سپورت افغان طالبان ته کنټینیو ساتي، او افغان طالبان تاسو ته پته چې افغان طالبان او پاکستان طالبانو سټریکټلی د یو بل نه جدا کول ډېره ګرانه خبره ده. د خپل منځ کې کوآپریشن کوي، کمیونیکیشن کوي، د خپل ایجنډا ده کنه.
عزیز الله وای یوازې له طریق طالبان پاکستان سره د خبرو څخه ګټه مخې ته نشراتلې، او د رنګ د مستقل امن لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغانستان او هند پاړه خپل پالیسۍ کې بدلون راولي، او د هر قسمه وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
د مشال ریډیو د خالد اورزي 19 پروګرامونه د باختر ستوري په پوکم یو لسو بجو، د نړۍ رنگونه په 28:00 دوو بجو، د لوبو نړۍ په پوکم دوو بجو، د مشال پنوم په 8:00 د پاسه دوو بجو، روغتیا او درملنه په 28:00 دریو بجو، سروې په 28:00 سلورو بجو، اقتصادي نړۍ په پوکم سلورو بجو، نوي خیالونه نوي سازونه په 28:00 پینځو بجو.
د خیبر پښتونخوا د جلوزو کډوال کیمپ شاوخوا ځینو بې کورسو کسانو ځان ته کورونه جوړ کړي دي، او ځینو بیا په کرایه اخیستي دي. دوی فکر کوي چې د سیمو د حالاتو په سمېدو کې به وخت لګېږي، نو ځکه د اوسېدو لپاره دا یو غوره طریقه ده. له اسلام آباد رابعه اکرم په دې اړه رپورټ راکوي.
په قبایلی سیمو کې د روانو حالاتو له وجې جلوزو کډوال کیمپ نوخار کې میش د ځینو کډوالو وینا ده چې دوی فکر نه کوي چې حالات به زر سم شي. نو په دې غرض یې ځان ته کورونه په بیا یا په کرایه واخیستل چېرته چې دوی اوس ژوند کوي. په دغه کډوالو کې یو د باړې تحصیل ولی هم دی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په کیمپ کې سره د کورنۍ اوسېدل ګران دي او حالات ښه کېدو کې به وخت لګي.
تقریبا چی دا حالت ډیر وخت شو چې ډیر وخت نه خراب دی. نو که فکروي سره پاتې کېدم نو بس هغه پیسې د تلي چې څومره باندې کور غالبا کېږي د دې وجې نه خپل کور واخیستو. بس
دغه رنګ ایران خان چې په جلوزو کډوال کیمپ کې تقریبا دوه کاله تیر کړي دي مشال ریډیو ته وویل چې کله هغه ته اندازه وشوه چې حالات ښه کېدو کې به وخت لګي نو هغه دا فیصله وکړه چې ځان ته په کرایه کور ونیسي.
دا ځان لپاره داسې خوښ کو چې هلته بس مونږ کې ټایم دی مل ګډوډ دی لکه ټینټونو تکلیفینو. نو بس خپل سہولت لپاره خوښ کا مجبورای لکه تکلیف او ماشومان ته تکلیف وکنه. نو بس دلته لک بیا کلی
ماشومان د تعلیم او تربیت په حق لا یا خپل کورونه جوړ کړ او یا په کرایه واخیستل.
د حالات په رواني هیڅ پتن لګي نو موږ ته پکاره چې موږ خپل ځان ارجس کو دلته کې خپل ماشومان او خیال وساتو ځکه چې تعلیم نه بیا نه محروم کیږي او د دې مستقبل بیا خرابېږي د ماشومانو. دې وجنه ډېرو کسانو دلته ځاني خپل کورونه واخیستل او ځینې کسان په کرایه باندې اوسېږي کورونه کې. دی وایي چې زموږ ماشومان مستقبل خراب نشي.
د ذکر وړ ده چې تقریبا د خیبر ایجنسۍ 12 کورنۍ د روان حالاتو له وجې بې کوره شوې دي او په جلوزو کډوال کیمپ کې ژوند کوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خود جلوزو کیمپ د اوسیدونکو مشکلات خالته بل جنوبی وزیرستان چې په لکونو خلق به کورسی وو په حقوقي ځینی خلق د مکین زخه د شمالي وزیرستان رزمک سمیتا کړه سوی دی. دوی الته لکوم مشکلات سره مخامخ دي. د مشال همکار سره خبري کړي او دا ریپورت را لښلې دي.
پسولی وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د جنگ په واجه په زرګونه مسعود کابلیون د قطبی وزیرستان نږدې سیمه رزمک ته هم ور اوړېدلی د کډوالۍ ژوند تیروي. دا کابلیون د ډیرو اورټو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دوی کې شامل ځنې کسون خپل مشکلات او نیمګړتیاوې په دا رنګ بیانوي.
مېمونه امیر محمد مسید چې کله اپریشن شری شپ بیا میش جوړې د رزمک وسیمته میش پټینټینا شي سیږي میش تدیر تکلیف ته په میسر سکول نشته ډاکټر نشته اسپاتال نشته. دا میج وټ کی جنکه چې بیمور شي وره کر فی لاګی شي کنه میرم شاته میج نه شي وړل میج دا وټ کی جنکه پسترګې وینې کنه میشته په غیش شې سار او وخیږي او میشته کاول نه شي کاچیر ټول دنیا او پاکستان حکومت میسر نور څه امداد نشي کاول دا د مهرباني وکړو چې میج د لکنه د فوجین لره کوم میج د خپل ماکین ته واپس و بیا وی
مونم کمال الدین د رازمغ ته رغللی او پر رازمغ شه د میسر ایت بند باس نشته ټینټینا رو کړی و از وړ شول او میج دا سه یو خوشناس مون و خوتر وخت راوی سره سلی دی بال باج به مورون دی رو حکومت میسر د مربانی وکړه چې ټینټینا دارو کو د میز پیرا پیرا تنظیمات وکړو. میز مسلمانی پاکستانی هي قانون هي لاګر سره پروتي خود امدادم یا څوک نشته.
نو مزرګا جان د میش کله د جنگ په حالت شلولې او شمالي وزیرستان راز ماکسیما تا وشتلې په داسې د میز درې کوله پیرا شو د میز میله په جګټه په بامینا باندې ډنګ کړل غړ ظلم په دا باندې باد چې د میز نه یو ماکین پوتې شه ماکین نه باد وسم دا ځل بیا په دا باندې باد چې د میز کیم لارګي او د میز کی کونه ایوري دا په بل ځای خرڅوي. دا میز مطالبه کوي چې د کیم کونه او لارګي د ماکین ایوري چاجر یس پنه ګاډر ایوري دا د په زر نظر باندې شي.
د دې کبلیانو مشکلات او نیمګړتیاوې مې چې د سیمه د نټ نمائنده او د قطبی قبایلی سیمو سره د بلوچستان د پاره د سینټ قائمه کمیټه چیرمن مولانا محمد صالح شاه قریشی تا وړاندې کړې هغه په دا رنګ جواب وکړه. دے کا بالیانو دا غشتنا ہاں وکڑا چھے حکومت دے دمیش ٹولے کامائی پورا کی لیا دمیش پل کلی کو رونتا واپس و بایاوی.
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
د باختر ستوري ادبی کلتوري پروگرام به نن تاسو د رواني غړي په دې ورستي برخه کې واوري چې پکې په بیلابیلو موضوعاتو باندې باز احمد عابد رپورټونه جوړ کړي او د دیبانو نظرونه یې اخیستي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه باندې هم دوه درې رپورټه لرو. یو دا چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو لخوا ځخه چې کوم د ماشومانو د وژل کېدو رپورټ کړی دا تصدیق کړي خو احساس بیا دغه ادارې ردی کړي دي. خو د هر دا رپورټونه به ورسته او خو اوس به زو خبرونو ته لنډیز به درته بشیر ګواښ وړاندې کړي.
بیگا د جنوبی وزیرستان په بوبړ سیمه کې په یو ډرون برید کې د القاعده د ترهګر ډلې د دوو مهمو غړو په شمول خواشانه هوسوال وزر شوی او څلور نور زخمیان دي. د چارواکو په نامه د دوو کسانو کې یو د چاودیدونکو موادو ماهر و. د اورګزو جنسي په کلایا سیمه کې په یو ریموټ کنټرول باندې چاودنه کې د پرونی شوی چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره لسو ته رسیدلې. د چارواکو په وینا د جمیل لمانځه وروسته د ګڼې ګوڼې په مهال په یو دوکان کې شوې دې چاودنې کې شپږ ویشت تنه زخمیان شوي هم دي. د بلوچستان په پنځیر ضلعو کې د روانې فروری میاشتې پر اتلسم تاریخ شروع کېدونکې د پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډېدلې. یو چارواکی وایي د دې کمپاین د ځنډولو وجه د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا دوی ته پوره واکسین نه رسېدل دي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه رپورټ تایید کړی چې پکې ویل شوو افغانستان کې نړیوالو ځواکونو په تیرو څلورو کلونو کې په بمباریو کې په سلګونه ماشومان وژلي، خو دغلته نړیوالو ځواکونو دا رپورټ بې ځایه بللی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي هیوادونه د رواني فروری میاشتې په شپږویشتم تاریخ د ایراني چارواکو سره د ایران په لانجمن ایټمي پروګرام خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران دې د نړیوالو سختو پوښتنو ځوابولو ته تیار اوسي، او ایران د سلواک هغه شهري خوشې کړی چې دوی امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیولی و.
بشیر گواشو چې د خبرونو لنډې سي درته وړاندې کړل. او د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان مطبوعاتو ته نن کتنه کړې ده سراج سحر په اسلام آباد کې.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو چې په کوم موضوعاتو خپل اداري لیکلې دي هغه څه دارنګ دي. آج ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف د طالبانو سره په خبرو اترو زور راوړی دي، او وایي چې د جنگ جګړو سره نفرتونه خوريږي او د ترقې لار هم نیولې کیږي. د اداري په وینا چې بل طرف ته عوامي شلګون هم د مذاکراتو د پاره پالیسی جوړولو په غرض ټولګوندیزه غونډه را بللې ده چې پکې د تحریک انصاف او د جماعت اسلامي سربېره ټولګوند دونو د غډون پخلی کړي دي. اداري وایي چې جماعت اسلامي او تحریک انصاف هغه غوندونه وو چې هر وخت به د طاقت په ځای په مذاکراتو ټینګار کولو، خو اوس چې خبره مذاکراتو ته روانه ده نو دوه ډلې په شا شوې. اداري اخیری کوي چې ملک د امن او کلاري راوستو د پاره دا یو ښه موقعه ده، ځکه چې د حکومت او طالبانو په سوچ کې بدلون راغلی دی او لدوانو غاړو لچک په نظر راځي. نو باید چې ټول سیاسي غوندونه د ذاتی او سیاسي ګټو په ځای ملکی ګټه ته پام وکړي او د ولس خوشحالی او سوکالی په نظر کې اوساتي. دغه شان مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د وفاقي حکومت لخوا اسلام آباد کې د منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری سره مذاکرات او بیا د یوې لوزنامې تر لاندې د دې خبرې سرګندونه کړې وه چې اوټونه به په خپل وخت کېږي. خو کوو کې تیشینو په دې تسلسل کې د تحریک منهاج القرآن مشر په سپریم کورټ کې الیکشن کمیشن د کار نه د ودرولو او بیا د سره د جوړولو لپاره درخواستونه ورکړي دي، او دا تاثر یې ورکړو چې کوم قوت نه په وخت ټول ټاکنې نه غواړي حکومت هم د هغوی سره ملګری دی. ادارې وړاندې وایي چې د دې غټ ثبوت داري چې اوس د سیاسي ډلو لخوا هم په الیکشن کمیشن باندې تحفظات مخې ته راغلي دي. خو د حیرانتیا خبره داري چې حکومت بیخي په دې هر څه خاموش دی او د الیکشن کمیشن په حق کې یو خبره هم نه کوي. او غټه خبره داري چې د حکومت ملګری ډله مسلم لیگ کاف هم اوس د الیکشن کمیشن د بیا جوړولو خبرې کوي. د ادارې په وینا چې د دې ټول عمل په بیا ګردانولو به معامله صرف د حکومت او پوزیشن ترمنځ راځي او نور ډلو تبا هیڅ پلاس اور نشي، او بیا دا چې لدی وجه د ټول ټاکنو لار کې خندان هم پیدا کیږي او د دې سره به جمهوریت ته هم زیان ورسي. اداریا اخره کې لیکي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کینی او ټول مسلې په سیاسي لارو هوار کړي چې دارنګ یو مثال قائم شي، او بل دا چې دې لړکی د حکومت هم فرض جوړیږي چې هغه د ټول ټاکنو نوړاندې ټول ګوندیز کانفرنس راوبلي او د ټول ټاکنو لړکی چې د کوم مختلف مختلفو سیاسی گوندونو تحفظات تی چی هغه پسندیدګی او په مخلصانه کوششونو هوار کړی.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری اجانس خبر ورکوي چې د پاکستان د ایز بی اختلاف د ستر ګوند مسلم لیگ مشر نواز شریف له حکومت غوښتي چې له وسلوال طالبان سره دې په سمدستي توګه خبرې اترې پیل کړي. بلخوا روسي خبری اجانس اتار تاس وایي روس د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د سیمې د ثبات لپاره ښه ګام بللی دی. راځي چې و د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو ته غوښتو. د فرانس پریس خبری اجانس وایي د پاکستان د حزب اختلاف د لوی ګوند مسلم لیگ مشر نواز شریف پر حکومت له وسلوالو طالبانو سره په سمدستي توګه د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. نوموړي پر حکومت غږ کړی چې د طالبانو له لوري د مشروطو خبرو اترو کولو وړاندیز جدي واخلي. د وسلوالو طالبان ویاند احسان الله احسان د یک شنبه په ورځ یوه ویډیو جاری کړې وه چې د نواز شریف په ګډون د ځینو سیاسي مشرانو په ضمانت یې له حکومت سره د خبرو اترو وړاندیز کړی و. خو نواز شریف د طالبانو د وړاندیز هرکلی کړی، البته له ضمانت ورکولو یې انکار وکړ. د پاکستان په یو اخبار کې په خبر شوی بیان کې نواز شریف ویلي ضرورت د دې خبرې دی چې د وسلوالو طالبانو وړاندیز جدي واخیستل سي، ځکه د پاکستان اولس امن ته لیواله دی. د ده د دې بیان تصدیق د مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق هم وکړی. د فرانس پریس خبری اژانس په وینا تنقید کوونکی پر حکومتي چارواکو تور لګوي چې په پخوا کې د وسوالو طالبانو د خوشاله کول لپاره له هغو سره د امن تړونونه وکړل چې د دوی په خبره هم دغو معاهدو طالبانو ته د نورو حملو لپاره د تیاری موقع په لاس ورکړه. بلخوا د روس خبری اژانس اتارتاس د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه د روس د خبرګون په اړه یو خبر ورکوي. د اژانس په وینا د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ د پنځمه په ورځ ویلي د لندن په درې هیوادي ځغونډه کې د افغانستان او پاکستان پر ستراتیژیک تړون سلا کېدل به د سیمې د امنیت په نور شکولو کې کردار ادا کړي. نوموړي په افغانستان کې د سولې لپاره د شروسو نړیوالو هڅو د کامیابی هیله وښودله. د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند باور څرګند کړي چې له وسوالو سره خبرې اترې شایي یوازې هغه وخت بریالی سي کله چې دا د کابل په مشر کې وسی، او دا چې ټول وسوال د ملي پخلاینې بنیادی اصول ومني، وسله وغورځوي، د افغانستان آئین ومني او له القاعده او نورو ډلو سره د تل لپاره اړیکې وشلوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې میشت اساف ځواکونو اساف د ملګرو ملتونو هغه وروستی رپورټ رد کړی چې د امریکا د فوج په هوایي بریدونو کې د سلګونو افغان ماشومانو په وژل کېدو اندېښنه پکې ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د وژل شوو ماشومانو شمېره زیاته شوې ده، خو اساف دا دعوی بې بنسټه بولي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
ایساف د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا د پوځ هوایی بریدونو په افغانستان کې سلګونه ماشومان وژلي دي. د ایساف یو جګپړی وایاند جیمز ګریبل د ازادۍ رادیو د پښتنې په جواب کې په استولي ایمیل کې د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړ او ویل د امریکایي ځواکونو د حملو او هوایی بمباریو له وجې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې په اړه راپور ګرد سره بې بنسټه دی. ګریبل په پوځي عملیاتو کې له مخې د پوځي ځواک د کارولو ادعا چې په راپور کې یادونه شوې هم رد کړه. د ماشومانو د حقونو کمیټې چې مرکز یې په جنیو کې دی په خپل راپور کې یادونه کړې چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د وژل شویو ماشومانو شمیر زیات شوی او په خاص ډول په 2010 او 2011 کلونو کې دوه چنده شوی. راپور له متحدو ایالاتو څخه دا غوښتنه هم کړې چې د متضررو ماشومانو کورنیو ته د اوښتي زیان توان ورکړي. د کمیټې په خپل راپور کې خوشنۍ ښودلې چې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې عمده علت دا و چې له حملو مخکې خبرداری نه دی ورکړل شوی او له یوې مخې بې درېغه قوت پرې کارول شوی. راپور له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې له برید مخکې د خبرداری او له یوې مخې د بې درېغه قوې د کارولو د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې جدي ګامونه پورته کړي. خو د ایساف فیاند دا ادعا هم بې بنسټه وبلله چې د امریکا د پوځ له عملیاتو مخکې ملکی وګړو ته خبرداری نه ورکول کیږي. خغلی گریبل وای ایساف چې ډیره برخه یې امریکایي ځواکونه دي په 2012 کال کې د یو کال مخکې په پرتله د افغان ماشومانو د وژنې یا ټپې کېدو پیښې په سلو کې تقریبا 30 راکمې کړې او دا یې ثابته کړې ده چې د ملکیانو مسؤلیت د دوی د پاملرنې اصلي محور دی. د ایساف دا ویاند همداراز وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي له هڅو سره سره که بیا هم عامو وګړو ته زیان واوړي، امریکایي او ایساف ځواکونه د متضررو کسانو له کورنیو سره ګوري او هغو د ایساف له لوري تسلیت وایي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له 2008 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د امریکا د هغو پالیسیو څیړنه پیل کړه چې اغیزې پر ماشومانو پرېوځي.
که څم ایساف ځواکونو د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ رد کړی، خو افغان حکومت دغه رپورټ دقیق بولي او وایي په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو په بهیر کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ناسمه روانه ده، ځکه نو د ماشومانو په ګډون ګڼ ملکي افغانان پکې وچل شوي. د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ کې ویل شوي په تیرو څو کلونو کې د امریکایي ځواکونو په بمباري کې په سلګونو ماشومان وچل شوي دي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو وروستۍ راپور تاییدوي او وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د بهرنیو په خاص ډول د امریکایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکي افغانانو وژنه د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ جنجالي مسله وه. د ولسمشر وین ایمل فیضی ازادي رادیو ته په مرکه کې دغه خبره وکړه.
نو موږ په عمومي توګه دې گزارش سره موافق یو او دا منو چې متاسفانه د نړیوالې ټولنې په خاص توګه د امریکایي ځواکونو له خوا په تیرو لسو کلونو کې کوم عملیات ترسره شوي دي په نتیجه کې بېګناه ماشومان وژل شوي.
په جنیف کې د ریاده ماشومانو د حقونو یوې کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي په تیرو څلور کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو له کبله د ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. راپور وایي د ماشومانو تلفات په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې دوه برابره سوي دي. یوازې په 2011 میلادي کال کې د څو حملو له کبله 113 افغان ماشومان وژل شوي او 18 تنه نور ټپیان شوي دي. خود ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو د ملګرو ملتونو دغه راپور رد کړ. د دغو ځواکونو یو عالی رتبه ویان جیمز ګریبل ازادي رادیو ته په یو ایمیل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د امریکایي ځواکونو د حملو او بمباریو له وجې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې په اړه راپور بے بنسټه دی. ګریبل په پوځي عملیاتو کې له مخې د پوځي ځواک د کارولو ادعا چې په راپور کې یې یادونه شوې هم رد کړه. د ایساف دغه وین همدراز وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي له هڅو سره سره که بیا هم عامو وګړو ته زیان واوړي، امریکایي او ایساف ځواکونه د متضررو کسانو له کورنیو سره ګوري او هغوی ته د ایساف لخوا خواخوږي څرګندوي. د ولسمشر وین ایمل فیضی وایي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه سمه نه روانه، ځکه نو په نتیجه کې یې د ماشومانو په ګډون ملکي افغانان ووژل شول.
امریکایي مقاماتو ډېر په وضاحت سره وویل چې طالب نور د دوی دښمن نه دي او په خاصه توګه د 2014 کال وروسته به دوی د طالبانو په خلاف جنګ نه کوي. اوس واضح شوی ده چې د تېر لسو کالو کې کومه جګړه چې د تروریزم په خلاف په افغانستان کې روانه وه، متاسفانه سم مسیري او سم لورو باندې روانه نه وه. په ادرس یا جغرافیه د جنګ ناسمه وه. په نتیجه کې ډېر شمېر بېګناه وګړي د افغانستان شهیدان شول چې په اوکې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
افغان دولت په وار وار پر نړیوالو ځواکونو او خپلو همکارو هیوادونو ژغ کړی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه دې په هغو ځایونو کې وسی چې تروریستان پکې پالل کیږي او ساتل کیږي. زیات مهال د دوی اشاره پاکستان ته وي. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي تلفات هغه جنجالي مسله ده چې افغان ولسمشر په وار وار ورباندې انتقاد کړی او ټینګار کړی چې په دغو عملیاتو کې دي د افغانانو خوندیتوب ته جدي پام وسی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اکونومیست مجلې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د تښتولو او د عدالتي کاروایي پرته له دوی سره د چلند کولو په اړه مقاله خپره کړې. مجلې لیکي په سپریم کورټ کې د یوې اورېدنې پر مهال امنیتي چارواکو منلې چې 900 مشکوک وسوال د عدالتي کاروایي پرته د دوی په ولکه کې دي. احمد چازمی په دې اړه رپورټ لري.
اکونومیست مجلې لیکي د پولیس او استخباراتي ادارو کارکونکو د 2001 کال د نومبر په میاشت کې یوه شپه ناوخته مظهر الحق د اسلام آباد په اطرافو کې ل خپل کور څخه وتښتوي. د خبرندوی ادارې دغه شپږ دېرش کلن مالک تر اوسه د دوی په ولکه کې دی. که څه هم نوموړی د ترهګرۍ په تور نیول شوی، خو تر اوسه مقدمه نه ده پر چلول شوی او نه هم جرم پر ثابت شوی دی. د 2013 کال د مئی په میاشت کې یو عدالت د راولپنډي له اډیالا جیل څخه د نوموړي او لس نورو نیول شوو کسانو د خوشي کولو حکم ورکړی چې په همهغه دوران له کورون څخه نیول شوي ول، خو د استخباراتي ادارو کارکونکو دوی له اډیالا جیل څخه بل ځای ته بوتلل. مجلال کې د تیر میاشتې په پای کې په سپریم کورټ کې د وی اوریدنې پر مهال چارواکو ومنل چې اوساو مشکوک وسوال د عدالتي کاروای پرته د دوی په مرکزونو کې دي. په دوه کې مظهر الحق او د اډیالا جیل لس نور کسان هم شامل دي. امنیتی او استخباراتی ادارو ته دغه اختیارات په 2018 کال کې د یو قانون لمخې ورکړل شوی چې لمخې دوی کولای شي مشکوک کسان تر نامعلوم مودې په بند کې وساتي او حتی وای وژني. مجله پر مخ لیکي کله چې یو کال مخکې سپریم کورټ لا ډیالا جیل څخه د بیولسو کسانو عدالت ته د وړاندې کېدو حکم وکړي نو په هغوی کې څلور کسان په ناڅرګند ډول وژل شوي ول او د مظهر الحق په ګډون پاتې اووه کسان په ډیر بد حالت کې عدالت ته راوستل شول. دوی د نیمه فاقې په حالت کې وه او په ډیر ګران خبري او تک کولای سو. د عدالت د غصې په وجه چارواکي وخت په وخت د هغوی په ضد الزامونه بدلوي. د درو ماشومانو پلار مظهر الحق په اسلام آباد کې د لال مسجد لپاره کتابونه چاپول خو د هغه پلار ټینګار کوي چې هیڅکله د ترهګرۍ په اعمالو کې لاس نه دی درلودلی. مجله په پای کې لیکي د بخشن نړیوالې ادارې په بیلابیلو وختونو کې د امنیتي او استخباراتي ادارو په ولکه کې پر نیول شوو کسانو د وهلو ټکولو شواهد پیدا کړي دي خو هغه کسان بختور دي چې په جیلونو کې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اورید نه ست خبرونو دوه مګړی دا او دوه مګړی هم په دې ځای باندې پایتر سیږي خو پایتر رسو د بازمت عابد لخوا څخه هر اونۍ تاسو ته د بختر ستوري پروګرام جوړی شي. نو راځي چې د بختر ستوري د بیکلټوري پروګرام ته ورشو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو چوپړ کوم. په نننۍ خبرونه کې و په پښتو شعر کې د نرګسیت او شاعرانه تالیف اړه یو رپورت وړاندې کو. بیا به د یو نوی چاپ شوی کتاب چې پښتو شعر کې د جنگ اغیزې نومیږي د کتاب لیکوال سره د کتاب د محتویاتو په اړه مرکه ولرو، او په آخر کې به په ودونو کې د نندري پر رواج یو کلتوري رپورت هم وړاندې کو. ترازو پختو شعر کې شاعرانه تالی ل کلاسیک نیولې تر معاصر شعر پورې تقریبا ټولو شاعرانو په خپل شعرونو کې کړي. کله چې شاعر ل خپل کلام نه مطمئن شي خامخا په کې تالی کوي. ځینې شاعران هم دې شاعرانه تالی ته نرګسیت هم وایي، خو ځینې نور بیا شاعرانه تالی او نرګسیت بیل بیل مقامونه ګڼي. شاعر او لیکوال مصطفی سالک چې په شاعرانه تالی کتاب هم لیکلې وای چې هر هغه شاعر چې د خپل شعر تعریف وکړي شاعرانه تالی بلل کیږي، او هر هغه شاعر چې په شعر کې د ځان ستاینه وکړي نرګسیت ورته ویلې شو.
یو رقم دا چې هغه یو شاعر را پاتې کی د خپل شعر ستاینه کوي، شهادت شعر قبول کړ قلندره تدرو د شاعرانو او شهريارې څوک چې خپل شعر ورته بیان کړي د شاعرانه تاکي
زوان فلسفی شاعر سید شاہ سعود هم په شعر کې نرگسیت داسی او مقام ته وایي چې شاعر په خپل شعر کې په ځان د مینې دلو سرګندونی کړي وي.
دسی چې د یو کس دوا عکس وی کنه، یو هغه عکس چې خلق جوړي خپل ذهن کې دا عکس جوړ کړي، یو عکس د خپل ذهن کې پختل خپل ځان عکس جوړي. کله کله سړی په ځان ډیر مینې د خپل ځان ورته ډیر ستر ښکاری. دغسی دسی خلک هم شته چې هغه د خپل ځان ستاینه کوي نو په حق یې کوي، هغه په دې ارزي چې دسی وایي. ځینې خلک غني چې یاره خلک مانستای، یو قسمه نفسیاتی مرزم وي دا نرګسیات چې کوم ده. ادب کې بیا تعالی نو را خو ډیر ستر شاعرانو کړی ده، د دې ډیر دسی نفسیاتی اړخونه هم دي او شاعرانه ښکلا هم وي پکې.
ځوان شاعر او کره کتونکي فیصل پارا نرگسیت د معاصر شاعرۍ زیږنده بولي. پروفیسر همایون همدرد بیا شاعرانه تالی او نرگسیت یو شان گنی او وای چې لکلاسیک نیولې تر معاصر شعر پورې د وتلو شاعرانو په شعرونو کې نمونی سرګندېږي.
زموږ خوشالم دغه دعوې کړې دي. زموږ رحمان بابا هم کړې دي چې رحمان بابا وایي کنه چې خوشاله او دولت عام غلامان دي. زه رحمان په پښتو ژبه لنګیری یم. زموږ د جدید شاعرۍ پوړۍ اپوله چې کوم دی هغه امیر حمزه خان شینواری بابا غزل دی. نو دغه په شاعرۍ کې تاسو کو ګورئ نو دغه دغه پکې زیات په ځای کې راځي او حق هم لري. وایي چې لاهو تخیل د حمزه تت نه دی سویل چې پښتو کې غزل سرته دی. دغه سه کلندر مومند نرگسیت مظاهره کړې ده چې یاره کلندر ته دعاګانې کړه اوس ګنې پښتو کې غزل سرته دی. او یا لکه چې زمونږ د افغانستان نسیمې پیر محمد کاروان وایي چې دا غریب سړی ګوره لګرونو پرون راغې نن دومره لوړ برجونه د سندرو د ښار سمانه.
د شعر پوهانو له نظریاتو دا سرګند شو چې کوم شاعران چې خپل شعر په نورو لوړ ګڼي شاعرانه تالی ورته وایي او هغه شاعران چې په خپل شعر کې داسې خیال وکاروي چې په خپل ځان مین وي نرگسیت بلل کیږي. د نرگسیت اصطلاح د نیو گریک میتالوژي یونانی دیومالانه پښتو ته راغلی. په یونانی دیومالایی کې راغلی دی چې په یو پیمخي هلک چې نارتیس نومېده د یوکو په نامه یو انجلۍ مینېږي. هلک جنۍ ته د مینې ځواب په مینه نه ورکوي، جنۍ ورته خیرې کوي. یوه ورځ چې د هلک د چینی په اوبو کې خپل حسن ته پام وراوړي نو په ځان مینېږي. هلک د خپل حسن د زور تاب له لاسه ورکړي او په چینه کې وغورځېږي. او بیا څه وخت پس په هغه ځای چې هلک ولاړ وي د نرگس بوټی راشین کیږي او په دې حواله ورته نرگسیت ویل کیږي چې د نارتس له خاورې راټوکېدلې وي. باختر ستوري قدرمنو مینوالو، دا به مو ډیر اوریدلی وي چې پښتو د حماسو، ننګونو، غیرتونو او ویړونو ژبه ده او ډیر شعرونه به مو داسې مخې ته راغلي وي چې جنګونه پکې ستایل شوي وي. شاید دا به د هغه وخت ضرورت و، خو اوس د دې خبرې ضرورت دی چې پښتانه شاعران په خپلو شعرونو کې داسې خیالونه راوړي چې د اوسني عصر له غوښتنو سره سم وي. د همدې هدف په خاطر ځوان شاعر او لیکوال عزت الله شمزی او کتاب چې په پښتو شعر کې د جنگ اغیزې نومیږي او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د 15,000 ټوکو په شمیر کې خپور کړي. له ښاغلي عزت الله شمزی سره مو د همدغه کتاب په اړه یوې مرکې ته را بولم.
ما چې کومه شاعري د پښتو ژبې مطالعه کړې ده، دې شاعري ما ته داسې احساس راکړو چې د جنگ په ګرمولو کې له بده مرغه شاعرانو هم ډېر رول لوبولی دی. همدغه شاعران دي چې د جګړې یوه لیکه او بله لیکه دوی ته تشویقوي چې جنگ تود شي، یا دوی ته مېړني وایي یا ننګیالي وایي. کله کله دغسې خبرې د خپلواکۍ او د ازادۍ او د مقدس جنګونو لپاره پکاري، مګر کله چې بیا موږ په دغسې یو کورنۍ جګړه کې ښکېل کیږو چې تقریبا کلونه کلونه وخت نیسي، نو دغسې وخت کې بیا داس شاعری ټولنې ته د ګټې په ځای تاوان رسوي.
یعنی تا په اوسنۍ پښتو شاعرۍ کې داسې شعرونه موندلي دي او مثالونه دي ورکړي دي چې هغې د جنگ ګرمولو ته لمنه وهلې وي؟
هو، ډېر داسې شاعران دي. اوس زموږ ترانې، زموږ نور مسایل چې دي، تاسو که ډېر شعرونه وګورئ، همدا اوس هم زموږ شاعر په دې کې نښتی دی چې خپل ولس جنگ ته هڅوي او ورته وایي چې ته توریالی یې، ته مېړنه یې، او یا د پلرونو او نیکونو خبرې دوی ته کوي. ال دا چې په دغسې وخت کې موږ په 21 پېړۍ کې ژوند کوو او دنیا له قلم علم سره سره سر و کار لري، له ساينس او ټکنالوژي سره سره کار لري. د هغو خبرو په ځای زما په نظر مونږ د خلکو پوهاولو ته او د خلکو باسواده کولو ته ډېر زیات ضرورت لرو چې اجتماعي شعور په خلکو کې راویښ شي.
خو زموږ ډېری داسې غښتلي او پیاوړي شاعران شته دي چې هغوی د جنګ نه نفرت کړی دی. آیا تاسو په خپل دغه کتاب کې داسې شعرونه د نمونې په توګه راغستې دي چې د جنګ نه پکې نفرت شوی وي؟
بله، زما اصلي موضوع همدغه ده. او چې ډېر په دې کتاب کې غږېدلی یم، په همدې موضوع غږېدلی یم چې د اویایمو کلونو نه راوروسته چې کومو شاعرانو په شعر کې په هنري ژبه د ټولنې د ناخوالو بیان کړی دی، هغه مې پکې ډېر زیات راخیستی دي. مثلا اوس وخت کې چې کومو شاعرانو د ښوونځیو د سوځېدلو په اړه شاعري کړې ده، د چاپېریال د زیانمن کېدلو، ولس ته د رسېدلو ناخوالو، مرګ ژوبلو په اړه او داسې ډېر نور مسایلو په اړه محتوا یې د شعر همدغه موضوعات جوړوي، نو په دې څه غږېدلی یم. بله مسله چې ما پرې کار کړی دی هغه دا ده چې زموږ شعر ته څومره دغه جنګي نمونه اصلاحات ننوتی دي، ریموټ کنټرول بم یا مثلا ځان مرګ، ډېر نور نوي مسایل چې شعر ته ننوتی دي شعر زیانمن کړی دی، یا هغه بدمرغۍ چې شاعرانو ویلي دي. یو ځوان شاعر شعر دی چې هغه ما سوزو ځای مثال هم ورکړی، هغه وایي چې یا عسکر یا به طالب شي سر به وخوري، د دې کونډې خوارکۍ زوی هم زلمی شو. دغه شعر کې ډېره یو لویه تراژیدي ده.
شمزیر صاحب، تاسو د دغه کتاب د چاپ کولو په لړ کې ځوانانو ته څه پیغام ورکړی دی؟
هغه شاعران چې جنگ ته ترغیب کوي او خلک هڅوي، هغه به هم خپل نیمګړتیا او ته پام شي چې په دغه کار سره موږ د وطن د غمیزه نور هم دوامدار کوو. اوس چې موږ د جنگ مزه په خپل ولیدله او دا راته معلومه شو چې جنگ له بدمرغۍ پرته بل څه نشي راوړلی، نو اوس زموږ د ځوان کول دا مسؤلیت دی چې خلک وپوهوي چې دوی د جنگ د ترغیب په ځای همداسې د جنگ شکایت، له جنگ ناخوالې، د جنگ بدمرغۍ په شعر کې په هنري ژبه ځای کړي، تر هغې پورې چې داسې عاطفي شعرونه ولرو په پښتو ژبه کې چې یو ټوپکوال دغه عاطفي شعر واوري او خپل ټوپک پر ځمکه کېږدي.
باختر ستوری گرانو مینوالو، په زنو پختون میشتو سیمو کې چې واده ورستی پړاو ته ورسیږي او زلمی په پالنګ یا تخت کې نول شي، نو د زلمی خپلوان او دوستان د نندري او یا هم د باجی په نوم له زلمی سره د پیسو مرسته کوي. په زنو هغو سیمو کې چې خاري کلتور خپل کړي او خلک اوس په وټلونو کې ودونه کوي، دا رواج خو یا لمنځه تللی او یا هم ډیر کمرنګی شوی دی. په دغه ریپورت کې چې وسی دراورو د نندري پر اواز د افغانستان د بیلابیلو سیمو له وسیدونکو سره غږېدلی یو. د لغمان ولایت د عزیز خان کس یو تن وسیدونکی محب الله وایي،
موږ کلی کې چې کله واده دی، واده تر خوړې وروسته ماسپخین د شاول لپاره تخشانی کوي او دغه تخشانی پر مهال د ټول خپل خپلوان راټولېږي. هر څوک د خپل وس اندازه نقدي مرسته د سره کوي. د کلی نه ولاړی هغه پیسې راټولوي، هر څوک چې څومره اندازه پیسې ورکوي دغه نوم اخلي او وایي چې خانه شاباد خدای دې په خاده کې ور ورسوي. دغه پیسې راټولې شي وان دازا شاو تتر ورکول کیږي، هغه په خپل جیب کې د خپل خرڅ لپاره نور بیا د کورانه اخلي. تر څلويختو 50 50000 کلر پیسې ورټولېږي.
خود ننګرهار ولایت د سمرخیلو کلی یو تن اوسیدونکو لقمان خان وایي چې د دوی په کلی کې بچ په خو د ودونو مراسم تر سره کېدل، نو د ولس خلکو به د الک له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرسته کوله. خو اوس چې خلک په ټولونو کې ودونه کوي، د باجی یمرستی دود کمرنګ شوه دی.
کلیوالو مشرانو به دی الک سره پل وس مطابق چا 50 روپے، چا 100 روپے، چا 1500 پروشپیتا اوی 1000 روپے به دی الک لا دی خپل کلیوالو ور کولی. نو وس په ودونو کې دا دود او دستور نشته دی، ولی چې وس ودونه ټول په وټلونو کې کیږي، د پښتو انانات کلچر لګ لګ کمیږي.
په د سخرود ول سوالی یو تنوسیدون کې خانغه وای چی په سیمه کې دغه دود اوسم پالل کیږي.
په فتح آباد کې دغه یو رواج شته دی چې واده مراسم ختمیږي، نو په هغه وخت کې غزل مې ناست وي، بیا خلک دی یو پیسې ورکوي یو کومک حساب باندې، او هغه کتابچه کې لیکي. بیا چې کله دی بل ځل مې واده شي، هغوی هغه کتابچه راړي او بیا په هغه کې هغه یادګیرنه ګوري چې هغه ماته څومره راکړي دي، د هغې نه زیاتې ورکوي یا د هماغې په مطابق ورکوي، هغه خپله قرضه خلاصه کړي.
دا چې اوس په وټلونو کې ودونه تر
سره کیږي، د واده زلمی په کوم سوغاتونو نازول کیږي. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو عرفان الله بیداری راته وایي،
په دغه وخت کې هغه ته محلي هنرمندان ناست یوی ورده وسندره د دې شاو د احترام په خاطر باندې اساس سرود راونی سي. شاو ورته خلک وي یا زلمی یدا کله هوټل ترانه نوځي، د غناست ملمنو ته ټولو ته هغه د احترام لاس پورته کی، چاته غاړه ورکی، چاته لاس ورکی، چاته همداسې لاس پورته کی. په خوا بچی دوستان راتله دلته ورته خلک ګینټي وي، ځینې خلک ورته امیل وي، دا به د پیسو را جوړ کړی او را به وړو، د زلمی ته به غاړه کې واچو. خو اوس هغه په تحفو بدل شوي دي.
د یادولو ده چې د ننګرهار په هغو سیمو کې چې ښار ته نږدې پرتې دي او یا یې ښاري کلتور خپل کړی، یو شمېر پښتني دودونه پکې کمرنګي شوي. خو په لرو پرتو سیمو کې ځینې رواجونه لکه د واده د زلمی نازول اوس هم رواج لري. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
دا مشال رادیو ده.